سپاس از هر دو مهمان ما. وقت برنامه به پایان رسید. سپاس از شنونده های ما که تا حال با ما همراه بودن.
سلامون وقت مبخیر د افغانستان په وخت ده. ما خامش پګوجه شي تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري استلو ورسته نیټه نن پای ته رسیږي. اسلام آباد ویلي چې هغه افغان پناه غوښتونکو ته چې د آی سی سي کارتونه لري په خپله خوښه له هېواده د وتلو لپاره ورسته نیټه ورکړې ده. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو رسېدونکو چارو وزارت له ګاونډیو هېوادونو غوښتي چې زغم وښي او د کډوالو له جبري استلو څخه دی ډډه وکړي. لکه څنګه چې له پاکستان څخه د سلګونو زرو افغانانو د استلو ورسته نیټه نږدې کېږي، ډېری سازمانونه او سیاستوالو غبرګون ښودلی دی. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر ویلي دي چې د افغان کډوالو جبري استلو غیر موثر دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فیلیپو ګراندی ویل چې ډیری کډوال چې په 2023 کال کې له پاکستان څخه ایستل شوي وو بیرته رسان شوي دي. پاکستان د غیر راجستر شوي افغان کډوالو د آی سی سي کارت لرونکو لپاره د مارچ 10 نیټه ټاکلې وه چې په خپله خوښه خپل هېواد ته ستنه شي. اوس پاکستان وایي چې د ضرب الاجل له بشپړېدو سره به په جبري توګه اخراج پیل کړي. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د کوچني اختر په مناسبت د افغانستان خلکو ته په یوه پیغام کې د سولې، وقار او امید غوښتنه کړې ده. په هغه پیغام کې چې د یکشنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې خپور شوی دی، راغلي چې بینټ په افغانستان کې د عدالت او بشري حقونو لپاره په خپلو هیلو ټینګار وکړ. وویل چې هیله لري چې کوچني اختر به د افغانستان خلکو ته خوښي او ثبات راوړي. د هغه پیغام په داسې وخت کې راځي چې د بشري حقونو د سازمانونو په وینا د افغانستان خلک د بشري حقونو له جدي بحران سره مخامخ دي. په افغانستان کې وقت رسیدو رئیس د طالبانو د خزاوه په نجونو په تعلیم او کار باندې ډېر محدودیتونه لګولې دي او په عملي توګه د هیواد له ورځني ژوند څخه ایستلې دي. ډېرو هیوادونو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د طالبانو د دې کړنو پر وړاندې خپل غږ پورته کړی او د دې محدودیتونو او فشارونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو لخوا د دې حقونو د محدودولو هڅې هر ورځ مخ په زیاتېدو دي. تصویز برنامه چارو فدرالي وزارت اعلان وکړ چې د هېواد د پراختیا او همکارۍ ادارې SDSC په کابل کې خپل دفتر پرانیست. د دې وزارت لخوا په ویلمه کې چې د دوشنبې په ورځ خپره شوې ویل شوي چې د هېواد د بشري مرستو د څانګې د متخصصینو یوې ډلې په افغانستان کې د بشري مرستو دفتر فعال کړی دی. د بین له مخې د دې دفتر شتون په افغانستان کې د سیمه ییزو بشري مرستو رسول ته لاره هواروي. تاسیسمن به د سویز همکارۍ پخوانی دفتر وکړوي چې د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته په افغانستان کې خپل فعالیت ودرول. په بین کې دا ویل شوي چې په افغانستان کې بشري بوران تر ټولو بد حالت کې دی او د طالبانو له وخته رسیدو نږدې څلور کاله وروسته د هېواد نمایي نفوس په بشري مرستو تکیه کوي. د بین له مخې د داسې دفتر شتون د اغیزمنو سیمه ییزو مرستو رسولو د افغانستان دننه د وضعیت رښتینی پوهاوی او په هېواد کې د ملګرو سازمانونو سره د همکارۍ لپاره خورا مهم دی. په لمه کې د مویل شو چې بشري مرستې د افغان مدني ټولنې ملاتړ په ځانګړې توګه د ښځو نجونو ملاتړ او د هېواد په ښاري سیمو کې د خوړو خوندیتوب د دې بشري دفتر لومړیتوبونه دي. روسي خبرم ده چې د سوریې کردانو د نوي حکومت مشروعیت رد کړ. د سوریې په شمال ختیځ کې کورت ډلو د احمد الشری په مشرۍ د اساسي قانون نوي انتقال حکومت اعلان رد کړ او د استبدادي حکومت تکثیر وبله. د سوریې په شمال ختیځ کې د کردانو خپلواک حکومت د غي تلف لخوا د جوړ شوی نوي ملي حکومت مشروعیت رد کړ چې تیر دسمبر کې د بشر الاسد اوږدمهاله رژیم نسکور کړ. د سوریې د دیموکراتیک شورا چې د سوریې د دیموکراتیک ځواکونو سیاسي څنګه ده اعلان وکړ چې د سوریې نوی منشور د تیرو دیکتاتورانو تکراروي چې اجرایي واک متمرکزوي، سیاسي فعالیتونه محدودوي او قومي ډلې او ښځې له پامه غورځوي. د شنبې په ورځ د سوریې موقت ولسمشر احمد الشری د انتقالي حکومت د جوړولو اعلان وکړ چې دا حکومت به د بشر الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته د لنډمهاله تشکیلاتو ځای ونیسي. نوې کابینه 23 غړي لري چې یوازې یوې کورتۍ او د کاس د کردانو د خپلواکې ادارې تر کنټرول لاندې سیمو څخه دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. له پاکستان د بیا ستاند افغان کډوالو ویستلو اندېښنې
نو پاختر بو شو اختر شپې ورځې دي تر جماعت ته بم ناسو هیڅ پیګونه سبا کو سبونه کو چیرته بزو چیرته بنو بس او کوچ شي خیر.
په افغانستان کې د کثافات او کړو او بود مدیریت په برخه کې د نه پاملرنې له امله د خطرونو خبرداري.
په افغانستان کې له بده مرغه لوی ستونزه دا ده چې یو مشخص ځای یا د کثافاتو د کنټرول لپاره یو مشخص سیستم نشته.
او اختری زړلی هم درته لرو. د پاکستان لوري په دیواد کې د میشتو آی سی سی لرونکو کارت او بیا ستاد افغان کډوالو ته له هیواد د وتلو لپاره د ورکشي مهرت نن وروستۍ نیټه ده. وړاندې به په خبرونه کې هم واوري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان حکومت روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر 30 دی د کډوال له دیواد بوزي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به د پروانه دل زوره کار واخلي. تازه نن د شمه د پاکستان ډان ورسپنې راپور ورکړی چې د راول پنډي د پولیسو او مشر پولیسو تلارخونه کړی ده. په دې خار کې د بیا اسناد او آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو پروانه اقدام وکړي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې نن د مارچ 30 له پاکستانه د هغه افغان کډوالو د جبري ستنونې لپاره د ورکړل شوي مهلت وروستۍ ورځ ده چې د کډوالۍ ځانګړي ای سی سی کارتونه لري. د پاکستان ډان ورسپانې راپور ورکړی چې د راولپنډۍ د پولیسو یو مشر پولیسو ته لارښوونه کړې چې په دې ښار کې د بې اسناد او ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو په وړاندې اقدامات وکړي. ډان ورسپانې نن دوشنبه د پولیسو د چارواکو له قوله ویلي چې په دې لارښوونه کې راغلي هغه افغانان چې د کډوالۍ ځانګړي پی او آر کارتونه لري دوی ته هم باید خبرداری ورکول شي چې د راتلونکي جون میاشتې تر 30 پاکستان پرېږدي. ډان ورسپانې لیکلي پولیسو ته له کورنیو سره د هغه افغانانو د نیولو او ایستلو لارښوونه هم شوې چې په جرمونو کې ښکیل دي. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر 30 دا کډوال له دې هېواده باید ووځي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به دوی په وړاندې له زوره کار واخلي. خو د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې میشتو یو شمېر افغان کډوالو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې پولیسو له وړاندې د دوی د نیولو او زورولو لړۍ پیل کړې. په همدې حال کې د ای سی سی کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي له پاکستانه د وتلو اعلان ترې د اختر خوښي اخیستې او دا چې نه پوهېږي د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته به څه کوي. د خیبر پختونخوا په پېښور ښار کې میشت منصف ناصري ازادي راډیو ته وویل
نو په اختر بوشو اختر شپې ورځې دي تر جماعت ته بم ناسو هیڅ پوهېږي نه څه به کوو څه به نه کوو چېرته به ځو چېرته به نه بس وکوچ شي خیر په یو غمه وخت یو نن بهر پرېږدي.
د پاکستان په پینډۍ کې میشت یو افغان کډوال چې د ای سی سی کارت لري او نه غواړي نومې په دې راپور کې خپور شي وایي سخت اندېښمن دی.
وخت خو تمام دی خو موږ به په باندې فشار راځي چې پینډۍ پرېږدو او بېرته خپل وطن ته ستانه شو. نو دغه کومه پرېکړه چې د پاکستان حکومت کړې دغه د افغان مهاجر لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. ډېری افغان مهاجر حتی په بې برخلیکۍ کې ژوند کوي او حیران دي چې څنګه بېرته وطن ته لاړ شي ځکه چې په دومره لنډ وخت کې او په داسې عاجله توګه باندې بېرته وطن ته تګ اسانه کار نه دی.
په ورته وخت کې له پاکستانه د سلګونو زر افغان والو د جبري اخراج په درشل کې او شمیر بنسټونو او سیاسي سیرو دغه وضعیت په اړه اندېښنه خودلې. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري یونیچسیار مشري پلیفیو ګراندی د پاکستان د افریقړه ایخون کې بللې او خپل اکسپانې لیکلي چې جبري سندل د هیچا په غټنه دي ځکه د هغې په خبره په 2023 کال کې افغانستان ته ستانه کړل شوی کډوالو اوس مهال په پاکستان کې دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د اقدام غړي کمیټې جی ای سی فار ریفیوجیز په خپل اکسپانې کې لیکلي په داسې وخت کې کورنۍ او ټولنې د اختر د خوښۍ لپاره راغونډیږي افغان کډوال په ویره کې ژوند کوي او فکر کوي چې دروازه به وټکول شي او دوی به توقيف او یا ډیپورت شي. د کډوالو لپاره د اقدام غړي کمیټې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو له سازمانونو او بهرنیو سفارتونو غوښتنه کړې چې په بیړني ډول دا مسله په لوړه کچه راپورته کړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ ویلي چې پاکستان په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سیاسي غچ له عام افغانانو واخلي. د دې غورزنګ مشر منظور پښتین په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې خیبر پښتونخوا د افغانانو خپل خاور ده او دا چې د دې سیمې خلک باید دغلته د میشتو افغانانو په ننګه ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د معلوماتو له مخې تر دې دمه له 15,000 ډېر افغانان له دې هېواد ایستل شوي. دغه ادارې اټکل کړی چې په پاکستان کې 1.5 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال میشته چې له دې ډلې شاوخوا تلکه د ای سی سی یا افغان سیتیزن کارت لرونکي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو شمیر کابل خرنوایی د اختر په لومړۍ ورځ او د تا ورته نورو مناسبتي ورځو کې ټلیفوني شبکې کار پرېږدي چې دا کار دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د طالبانو حکومت د امنیت د ساتلو لپاره نورې بدیلې لارې ولټوي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دې اړه رسما څه نه دی ویلي او امنیتي ادارو ته په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. نور حال د فیروزې سي پراپور کې
یو شمیر کابل خاریان شکایت کوي چې د اختر په لومړۍ ورځ د سهار له پایله تر غرمې ټلیفوني انتنونه پرې بند او له هر ډول ټلیفوني اړیکو راګرځول شوی و. دوی د دوشنبه په ورځ د مارچ په 1 آزادي راډیو سره خبرو کې وویل چې که څه هم د طالبانو حکومت ورته د دې اقدام دلیل د امنیت د ټینګښت ښودلی خو دوی د بدیلو لارو غوښتونکي دي. د کابل ښار د کارتچار سیمې یو اوسیدونکي صدران وویل
د مخابری په واسطه یې رامنځته کولای شي، د ستلایت په واسطه یې رامنځته کولای شي. دا سمه لاره نه ده، په اندازې کې سمه ده، بېخي سمه لاره نه ده. سمه لاره دغه ده چې د حکومتونو مخ ته امنیت ټینګ شي. امنیت چې ټینګ شي بیا د پېښې نه رامنځته کېږي. دلته امنیتي کسان امنیت ونیسي، امنیت ټینګ شي، تلاشي وي.
د کابل ښار د دیساب ولسوالۍ یو اوسیدونکی سمیم هم ورته شکایت لري.
دا چې د اختر لومړۍ ورځ د شپې د خوانه اعلان ورکړو چې د امنیتي ستونزو له وجې به د شپږو نه تر 11 بجو پورې په افغانستان کې د وتر ادارې له خوانه ټول شبکې بندې وي. خلک دغه یو اختر نور خو داسې خوشحالي یعنې په افغانستان کې نشته. اختر کې سړی د خویندو ورونو خپل خپلوانو سره بس په ټلیفوني اړیکې ونیسي.
خود کابل ښار لویدیز کې تشتبرچی سیمه کې خلک بیا وایي د ټلیفوني انتنونو پرې کېدل نه یوازې اختر بلکې په خبره اکثرو مذهبي او نورو مناسبتي ورځو کې هم رامنځته کیږي. د تشتبرچی سیمې اوسیدونکي محمد ازادي راډیو ته وویل
د روزای زیات شلوغ بشه، روزای مذهبي مثلا عاشورا یا نماز عید که برگزار میشه آنتن قطع میشه، ارتباطات قطع میشه.
دا شبکی په عاشورا و نورو مناسبتی ورځو کې هم پریوی خلک له ستونزو سره مخ کیږي، ځکه ټول اړیکې پرې کیږي. دا عاشورا ورځو کې خو آن د مازیګر تر 3-4 بجو قطوي.
دوی وایي ډیری هغه خلک چې ناروغان یا ورته نورې جدي ستونزې لري د دې مخابراتي شبکو پرې کېدل یې ننګونې اضافه کوي. دا کابل ښاریان داسې وخت د ستونزو شکایتونه کوي چې له دې مخکې اخترونو د عاشورا ورځو او ګڼو نورو مناسبتي ورځو په ترڅ کې هم د ټلیفوني انتنونو د پریکېدو لامل ورته اندېښنې مطرح شوې دي. که څه هم د طالبانو د حکومت د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت په دې اړه رسما څه نه دی ویلي او نه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت او امنیه قمندانۍ په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو خلک وایي د امنیت د ساتلو لپاره باید په نورو بدیلو لارو چارو غور وسي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دوی ګڼو چارواکو په پرله پسې توګه په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت د ټینګښت اداوي کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو ته
مون خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام په افغانستان کې د کثافاتو ککړو بود مدیریت په برخه کې تنه پاملرنې لامل د خطرونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې د خزلو د سفر کېدو نړیوال ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې برخه کې اقدام نه کول د خلکو روغتیا اغېزمنوي. له دې سره یو شمېر افغانان د طالبانو له حکومت غواړي چې د کثافاتو د مدیریت په برخه کې د جدي اقدام وکړي. نور حال راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات وایي په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو مدیریت نه پاملرنه د خلکو روغتیا ګواښي. د ادارې پرون یک شنبه د مارچ په 1 د کثافاتو د سفر کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړې توګه د ښار په ګڼه ګوڼه ډکه او غیر رسمي ښاري سیمو کې یو له جدي ننګونو دي او په دې برخه کې نه پاملرنه عامه روغتیا ګواښي. یو ان هابیتات زیاتوي چې په دې برخه کې د اقدام نه کول به د خلکو په روغتیا اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د غیداري په افغانستان کې د صحي ټولنو د رامنځته کولو او د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت لپاره د اقدام غوښتنه هم کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو په جوړولو او د کثافاتو په مدیریت کې جدي اقدام وکړي. له دې ډلې ملیار ازادي راډیو ته وویل،
په افغانستان کې له بده مرغه لوی ستونزه دا ده چې یو مشخص ځای یا د کثافاتو د کنټرول لپاره یو مشخص سیستم نشته چې کثافات کنټرول او مدیریت کړي، یا هم معذف کسان او خلک خپل کثافات هلته واچوي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي کلروخ یارمل هم وایي چې نه یوازې حکومت بلکې په خبره خلک هم په دې برخه کې مسؤلیت لري.
مونږ داسې کورنۍ نه لرو چې د کثافات خپل کور باسي پیاله کې اچي، کثافات خپل کور باسي دروازې په خوله ایږدي. ماشومان یې لږ سره مریض وي، خپله ناجوړه وي، سره بوی دغه کثافات بیرته په بلاک جګیږي او بیرته خپله سره استشمام کوي هغه بوی. تنها حکومت نه غوښتنه باید ونه کړو، خپله باید لاس په لاس ورکړو، کثافات منظم ځای کې واچوو.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د خلکو غوښتنو او د کثافاتو او د مدیریت په برخه کې د کابل ښاروالۍ څه پروګرامونه لري ځوابونه وایي. د طالبانو حکومت چې اقتصادي ناورین سره لاس او ګریوان دی او تر اوسه یې د ښاري کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت لپاره کوم پلان نه دی عملي کړی، له تیرو څلور کلونو راهیسې د ککړو اوبو د مدیریت او د تجدید وړ انرژۍ د تولید په برخه کې له نړیوالو د مرستو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي چې د ککړو اوبو او کثافاتو د مدیریت لپاره د سالمې تګلارې نشتون او له پلاستیکا ډیره استفاده د افغانستان د اوبو، خاورې او هوا د ککړتیا لامل سوی دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د مدیریت د چارو پو نجیب الله سدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت او کنټرول لپاره هیڅ طرحه نه رامنځته شوی.
زیربنای کې نیاز از بخاطر مدیریت او فاضلات او
کومې زیرمې چې د ککړو اوبو او کثافاتو لپاره اړینې دي هغه لوړو پنګونو ته اړتیا لري. نو واضح ده چې دا پنګونې افغانستان کې نشته او نه هم په دې برخه کې ورته پام شوی دی. وګورئ، په کابل ښار کې دولت او ښاروالۍ کثافات له یو ځای نه بل ځای ته لیږدوي. په حقیقت کې نه تصدیق کیږي او نه د کثافاتو پروسس کیږي. په داسې حال کې چې هلته هم د هوا او د ځمکې لاندې اوبو د ککړېدو لامل ګرځي او بعد یې نورو ښارونو ته انتقالوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تازه راپور له مخې په هیواد کې د اوبو د سرچینو د کمښت له امله 9% افغان کورنۍ د اوبو کمښت سره مخ دي، چې روغتیایي ستونزې زیاتې کړي، د ښاري ککړو اوبو مدیریت په جدي ننګونو بدل کړی او د ساري ناروغیو خطرې هم زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2022 کال په وروستیو کې د مارچ 13 نیټه د کثافاتو صفر کولو نړیوالې ورځې په نوم نومولې او د کثافاتو مدیریت پیاوړي کولو باندې هم ټینګار کړی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وی ساعته
د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای نن دوشنبه د وری ولسم ویل چې که تهران له واشنگتن سره نوی اتمي تړون لاسلیک نه کړي او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د بمی برید له تهدید سره عمل وکړي، واشنگتن مل سخت کوسر سره مخامخ شي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای نن دوشنبه وویل چې که تهران له واشنگتن سره نوې اټومي تړون لاسلیک نکړي او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د بمی برید د تهدید سره سم عمل وکړي، واشنگتن به له سخت ګزار سره مخامخ سي. ټرمپ د یکشنبه په ورځ خپل خبرداري بیا تکرار کړ چې که ایران د مارچ په لومړیو کې د ایران مشرتابه ته په لیږل سوي لیک کې د خبرو اترو لپاره د دوړاندیز ونه مني بمبار بسي او تهران ته د پریکړه کولو لپاره دوی میاشتې وخت ورکړی دی. د دوشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزارت په سویس کې سفیر چې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي او د واشنگتن او تهران ترمنځ د منځګړي په توګه کار کوي احضار کړ. د ایران دې اقدام دا هوډ څرګند کړ چې هر ډول تهدید ته پریکنده او سمدلاسه ځواب وایي. خامنه‌ای ویلي چې د امریکا او اسرائیل لخوا دښمني تل وه. د ویلي دي چې دوی پر موږ د برید تهدید کوي چې موږ فکر نه کوو چې ډېر احتمال لري، خو که دوی کوم شرارت وکړي د په وینا حتمن به یې متقابل ګزار سره مخامخ سي. ده زیاته کړې ده که دوی د تیرو کلونو په څیر په هیواد کې د بغاوت تر مستقلو فکر کوي نو د ایران خلک به پخپله ورسره وګوري. ایرانی چارواکی پر لویدیت په ایران کې د ورستیو ناکراریو پلا اچوي چې پکشي د 2022 کال څخه تر 2023 کلونو پر مهال ته مهسا امینی د مړینې په اړه لاریونونه چې د حجاب د قوانینو د سرغړونې په تور نیول سوی و او په 2019 کال کې د تیلو د بیې د لوړېدو په اړه په ټول هیواد کې لاریونونه شامل دي. تیره اونۍ ایران د امریکا لیک ته ځواب ورکړ چې ولسمشر مسعود پزشکیان د یک شنبې په ورځ تشریح کړ چې تهران به له واشنگټن سره مستقیمې خبرې اترې ونه کړي، خو د خامنهیي له امر سره سم په غیر مستقیم ډول خبرو اترو ته دوام ورکولو ته لیواله دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی د دوشنبې په ورځ پر خپله اکس شبکه ولیکل د ایران پر وړاندې د یوه هیواد د مشر لخوا د بمباری ښکاره ګواښ د نړیوالې سولې او امنیت اصل ته یو حیرانوونکی سپکاوی دی. د لیکلی دی چې تاوتریخوالی تاوتریخوالی زیږوي او سوله سوله زیږوي، امریکا کولای سي لاره غوره کړي او پایلو ته یې غاړه کښیږدي. ترامپ په خپل لومړی دوره کې چې د 2019 څخه تر 2021 کال پورې و، امریکا د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال له هغه تړون څخه و ایستله چې د بندیزونو د کمولو په بدل کې د تهران پر جنجالي اټومي فعالیتونو سخت محدودیتونه وضع کړل. ترامپ پر ایران سخت بندیزونه هم ولګول. له هغه راهیسې ایران د یورانیمو د غني کولو په اړه په دې تړون کې تر ټاکل سوي حد څخه ډیر تیر سوی دی. لویدیت قدرتونه ایران تورنوي چې د یورانیم د غنی کولو للارې د اټومي وسلو د وړتیا د پراختیا لپاره پټه ایجنډا لري چې د دوی په وینا د ملکی اټومي انرژي پروګرام لپاره د توجه وړ دی. تهران وایي چې اټومي پروګرام یې په بشپړ ډول د ملکی انرژي لپاره دی.
له خبرونو ور اخوا
تیران د کورنیو چارو وزارت په دې وخت کې د هغه افغانانو کړول څخه چې قانوني استاد لري د مالی د راټولولو د رسمي پروسې ته پیل لاندې کړی دی. د دې وزارت بارانی چارو ادبو او کډوالو چارو د څنګ عمومي رئیس نادر یار احمدی رسنی ته ویلي چې د مالی راټولولو د پروسه په کرمان کې په ازمایښتي ډول پلی شوی، باید په ټول هیواد کې پیل شي. په همدې حال کې په ایران کې مشت یو شمېر افغانان وایي په وروستیو کې بانکي حسابونه تړل شوي او ورته ویل شوي چې د خپلو عایداتو مالیه دې ورکړي.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو پر دوام تازه د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اسناد لرونکو افغان کډوالو څخه د مالیه د راټولولو پروسه په رسمي ډول پیل شوه. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنۍ ادباو او د کډوالو د چارو عمومي رئیس نادر یار احمدی یو شمېر ایرانی رسنیو ته ویلي چې دا پروسه لا د مخه په کرمان ولایت کې په افغان کډوالو باندې په ازمایښتي ډول پیل شوه، خو نوموړي ټینګار وکړ چې باید د مالیه د راټولولو پروسه په ټول ایران کې پلی شي. نوموړي ټینګار وکړ چې په ایران کې مېشت کډوال باید د هیواد له قوانینو سره سم مالیه ورکړي او دا چې د ترلاسه کیدونکو خدماتو په بدل کې مالی ونډه واخلي. احمد ویل چې ډېرې هیوادونه په هغو کډوالو مالیه وضع کوي چې عاید یې تر 3.5 سلنې رسیږي. هغه ویل هر هغه څوک چې په دې هیواد کې ژوند کوي باید مالیه ورکړي. په ایران کې مېشت یو شمېر افغان کډوال هم تاییدوي چې ایراني حکومت د دوی بانکي کارتونه او حسابونه تړلي او ورته ویلي چې باید مالیه ورکړي. د دې هیواد په تهران کې مېشت یو افغان کډوال چې په ساختماني برخه کې کار کوي او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل. دوی زما بانکي کارت بند شوه او زه اوس نشم کولای چې هغه وکړم. دوی مالیه وضع کړی ده، موږ بل چاره نه لرو. دوی د افغانانو لپاره شرایط سخت کړی دي. په ایران کې مېشت یو بل افغان کډواله صدیقه هم ورته شکایت لري، وایي د بانکي کارت د بندېدو ترڅنګ د دوی د ګرځنده ټلیفون سیم کارتونه هم بند شوي دي.
که ته هم هر افغان د اوبو ګاز او برېښنا لګښت ورکوي، خو له دې وروسته به دوی د خپل عاید مالیه هم ورکوي. دا ډیره سخته ده. موږ باید بیرته افغانستان ته ستانه شو، ځکه زموږ لپاره د دې ټولو پیسو ورکول سخت دي.
په ایران کې د افغانانو څخه د مالیه راټولول نوې خبره نه ده. تر دې مخکې د ایران په کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوالو هم د خپلو بانکي حسابونو د بندېدو او د درنو مالیاتو د لګولو په اړه شکایت کړو. په دې سربېره د ایران حکومت مخکې اعلان کړو چې د افغان کډوالو د سرشمیرنې فورمې یوازې د 1403 هجری لمریز کال تر پایه پورې باور وړ دي او له دې وروسته به موده نه غزول کیږي. د مسلې په ایران کې د افغان کډوالو ترمن سخت اندېښنې را پیدا کړې. د غراز له دې وړاندې په ایران کې اسناد لرونکو او غیر اسناد لرونکو کډوالو پر دوی د سخت سختو محدودیتونو د پولیسو له ناوړه چلند او د ریپورت په اړه شکایتونه کړي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې، زیات شمیر افغانان د کار په لټه د ایران په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تللي. د تیر لمریز کال په دلوي میاشت کې د ایران د کورنۍ چارو وزیر سکندر مومینی ایرانی رسنیو ته ویلي وو چې اوس مهال په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:09 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
اختر ته هر څوک کیوا ډالۍ لري. افغان سندرغړی هم یو شمیر دوی ازادي رادیو سره خبرې کړې چې زموږ همکاري پربنسټ د راپور چمتو کړی دی. ورزو د راپور ورچې په یو سندره پیلېږي.
چشم تو غزل خانه، نگاه تو کارانه، لبخند تو آهنگ شیرین عاشقانه، ای عاشقانه، ای عاشقانه. بگذار که آهنگ نگاه تا بخوانم جانم تو بگو جانه که من.
دفر دین فریاد دا نوی سندره مینوالو تای دا اختر دالی دا چه غوڑی دا ازادی راژیو للاری ورطا دالی کری.
می خایم ایام عید سید
د نیکمرغ کوچنی اختر لا ملتا ستا چې په هیواد کې د نننه که بهر یاست، نیکی هلی او مبارکی وړاندې کوم. د خوشحالی ورځ د غواړم خپل نوې سندره تمې د سفر ملګری ووسه تاسو ته خبره کړم. کله د چورنه خوند واخلی او خو خاموشی
لذت ببرین و خوشتان بیا.
تو هم نفسم باش، تو هم سفرم باش، هر لحظه کنارم جان و جگرم باش. هم نفسم باش، تو هم سفرم باش، هر لحظه کنارم بنشین ببرم باش.
کوچنی اختر کې ډیری افغان سندرغړي دا چې روشه وي کنسرتونه او ځانګړي پروګرامونه نه لري، خو خپلې نوې سندرې د اختر ډالې په دود خپلو مینوالو ته وړاندې کوي. سندرغړي وحید صابری هم ازادي راډیو ته وویل چې خپله نوې سندره به د اختر په مناسبت خپره کړي.
زه کوم ځای کوم ځانګړی پروګرام نه لرم، کوم تلویزیونی پروګرام. یوازې کوچنی اختر ته زما ورور قدرت صابری چې آرشیف مې هغه سره دی، زما یوه نوې سندره خپروي.
دغه شان سندرغړی ښاپیري نغمه هم وایي چې د اختر په مناسبت به خپلې نوې سندره خپره کړي. نوموړی د ازادي راډیو له لارې خپلو مینوالو ته اختر مبارکي وویله.
نن می زړګی زکا خوشحال دی، سبا اختر دی د یار کیږي دیدنونه، اختر د ټولو مبارک شه، که مسافر وي که د یار تر څنګ وینه. اختر د دواړو مبارک شه، زب دا سره لاسونه یار ته ورکوما. اختر ته زکه خوشحالیږم چې مرور جانان به ما پخلا کوینه. د خوږ وطن په تمه تامه، ډېر اخترونه په ما تېر شو بې وطنه. بدنصیبي ترې سړی ورکړي، ګنی څوک نه غواړي چې بل وطن کې وینه. ګرانو هیوادوالو، ګرانو مینوالو، ګرانو دوستانو، لرو بر افغانانو، لرو بر پښتنو، د دنیا په هر ګوټ کې مسافرو، اختر مو ډیر ډیر مبارک شه. د زړه له کومې تاسو ټولو ته د اختر مبارکي وایم.
خوشحالی کے مبارک،
قربانی ده چې د نیکمرغه کوچنی اختر په مناسبت د سندرغاړو د سندریزې ډالې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې په هر ډول موسیقي بندیز لګولی دی. دوی د اسلام له نظره موسیقي حرام ګڼي. له همدې امله ډېری افغان سندرغاړي له خپل هېواده وتلي چې یو شمېر یې خپل هنري فعالیتونه لري، خو ډېره برخه دوی د امکاناتو د نشتون له امله تازه څه نه دي وړاندې کړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لتاف سره.